السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو تر څنګ د افغانستان په اړه رپورټونه واره، د ترکیې په اړه هم یو رپورټ لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار احمد شاه اعظمی درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، د خیبر پښتونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستانی زندانیانو د خوشی کېدو لپاره قرارداد منظور کړی دی. په خیبر کې ځای وګړو دوه بیل مظاهره کړی دی. او رسوای لسیز زوړ اټومي تړون څخه د واشنگټن وتل به د یورپ لپاره جدي پایلې ولري. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستانی زندانیانو د خوشی کېدو لپاره قرارداد منظور کړی دی. قرارداد نن له درزلې څخه د پاکستان پیپلز ګوند پر ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده سناولا وړاندې کړ چې د غړو لخوا په اکثریت سره منظور کړل شو. نوموړي د قرارداد تر منظوري وروسته مشال رډیو ټول چې په سعودي کې 25 لکه پاکستانیان میشتي چې شلکه د خیبر پښتونخوا دي، د هغه په وینا دا وخت هلته په زرګونه پاکستانیان بندیان کړل شوی چې اکثریت یې د پښتنو دي.
ډېر داسې خلک دی چې هغې ډېر ښه ښه کاروبارونه او هغې په لارو کې نیولې دي، په جیلونو کې اچولي دي، او هغه کاروبارونه د هغې نه پاتې کېږي، د هغې هغه سرمایې هلته ډوبېږي، د هغوی ګاډي دي، هغه ډېر لوی کاروبارونه دي، او هغې په دې نیت باندې پاکستان ته راتلل نه غواړي چې زمونږ هغه څه سرمایه چې د ژوند هغه زمونږ نه ضایع کېږي.
نوموړي زیاتوي چې د قرارداد له لارې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې په سفارتي توګه دي د دغو زندانیانو د راخوشي کولو لپاره اقدامات وکړي. په خیبر کې ځای وګړو د پولیس او پټوار نظام پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د خیبر نظامی چارواکو او ځای خلکو مشال رادیو ته وویل چې نن سهار د پېښور د پولیسو د لوړپوړو افسرانو یو ډله د خیبر قبایلي ضلع جمرود الواړګ ته راغلی وه، او هلته یې د پولیس سټېشنو او چوکۍ جوړو لپاره سروې کوله چې ځایي مشرانو او ولسي وګړو د دوی پر ضد مزاحمت وکړ او د خیبر درې لویې لارې د احتجاج په توګه وتړل. د دغو مظاهره چانو یو مشر عبدالرزاق اپریدی وایي چې دوی د پولیسو او پټوار نظام نه مني او چې دلته کوم ډول اصلاحات کېږي باید له دوی سره سلا پکې وکړل شي.
موږ سره چې خبرې نه کړې، موږ وی خبرې تم تیار نه یو. بیا چې کله پولیس یا ایس پی یا ڈی ایس پی چروسی نو باقاعده به ڈی سی نه اجازت غواړي، چې ڈی سی نه اجازت نه وخته او ڈی سی د مشرانو سره مشوره نه کړي، هغه پرې موږ پولیس دلته نه منو. او که بیا پولیس منو نو خپل لیویز والا به پولیس کې اړای، خوصدار به پولیس کې اړای.
د خیبر نظامی چارواکي وایي چې دوی له ځای مشرانو سره مذاکرات وکړل چې بیا وروسته د خیبر درې لویې لار خلاص کړه. بلخوانن د خوګخیل قوم وګړو په تورخم کې د تعمیراتو او رسد کمپنۍ نېشنل لوجستیک سیل د رویې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د تورخم نظامی چارواکي وایي چې مظاهره چانو د نېشنل لوجستیک سیل لخوا لګول شوي د سختو قوانینو ساین بورډونه مات کړل او رکاوټونه لرې کړل چې د تورخم دروازه ورسره وتړل سوه. په دې احتجاج کې ځایي مزدوران، د کسټم کلیرنګ ایجنټس اسوسیشن غړي او ځایي سوداګر شامل ول. دوی غوښتنه کول چې د قبایل لپاره دی پر تورخم دروازه له افغانستان سره د ویزې شرط ختم کړل شي، ځکه په تورخم کې د سختو شرطونو له وجې د دوی کاروبار متاثر شوی او په زرګونه خلک بیروزګار شوی دي. دوی غوښتنه وکړه چې د دواړو خواوو د قبایل لپاره دی د متبادل په توګه رهداري جوړ کړل شي چې روزګار یې روان شي. بلخوا چارواکي وایي له مظاهره چانو سره مذاکرات کړي او اوس د تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وفاقي حکومت لخوا به په 13 آئینی بدلون کې د لاسوهنې مخنیوی کوي. په متحده مجلس عمل کې شامل جماعت علما اسلام فضل الرحمن ګوند تیر ورځ وویل چې د تحریک انصاف د حکومت لخوا د هر هغه آئینی بدلون مخه بنیسي چې د صوبو واک پکې کمیږي. د یاد ګوند قومي اسمبلی غړي اسد محمود په دې اړه مشال رادیو ته وویل
پیپلز پارټي خپل خدشات ظاهر کړي دي 18 ترمن په حواله سره، او جمعیت علما او مجلس عمل خو اول ورځ نه دا خبره کوي چې د حکومت هر اقدام په حواله سره اپوزیشن اتفاق او اتحاد ضروری ده.
نوموړي زیاته کړې چې په دې لړ کې به ډېر ژر ټول ګوندیزه غونډه جوړه کړي او په دې کې به د مسلم لیگ نواز ګوند شاملولو لپاره هڅې توند کړي. اتلسم آئینی بدلون د پاکستان پیپلز ګوند په وروستي حکومتي دوره کې منظور شوی وو چې پکې صوبو ته په اول وار ډېر واک ورکړل شوی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. هند او چین ویلي د امریکا پر بندیزونو سربیره تیار دي چې له ایران تیل واخلي. له ایران څخه د تیلو په اخیستلو به وروستي امریکایي بندیزونه د نومبر پر 15 عمل کیږي، خو بیلابیلې رسنۍ راپورونه ورکوي چې هند او چین د واشنگټن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر د دراوستلو خبره نه مني او وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی کوم بل هیواد نشي پوره کولای. چین او هند په نړۍ کې د ایراني تیلو تر ټولو لوی خریداران دي. واشنگتن د 2015 کال اټومي لوزنامې څخه تر وتلو وروسته پر تهران یو وار بیا بندیزونه لګولې دي. ایران دغه لوزنامه د امریکا په شمول د نړۍ له شپږ قوتونو سره کړې ده، خو چین په ډاګه ویلي چې د دې لوزنامې احترام کوي او له ایران د تیلو اخیستل به جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا پر هغو چینی کمپنیو د بندیزونو ګواښ کړی چې له تهران سره راکړه ورکړه کوي. داراسین په رسمي ډول ویلي چې ملګرو ملتونو پرته په یو اړخیزه توګه لګول شوي بندیزونه نه مني. دواړه هیوادونه روایتي نږدې اړیکې لري. بلخوا په ایشیا کې د ایراني تیلو اخیستو دوه نور لوی خریداران جاپان او جنوبي کوریا له تهرانه د تیلو پیرېدل بند کړي دي، خو داسې ښکاري چې د هند او چین لخوا د تیلو اخیستو ایران زړور کړی دی. د روس دفاع وزیر سرګی شویګو خبرداری ورکوي چې لسیز زور اټومي تړون څخه د واشنگټن وتل به د یورپ لپاره جدي پایلې ولري. شویګو پرون خپل یونانی سال ته وویل چې اروپایي اتحادیه او ناټو دي له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو د نتیجو جاج واخلي. دا لوزنامه په 1988 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر رونالډ ریګن له خپل روسي سیال میخایل ګورباچوف سره د منځنۍ فاصلې وشتونکو اټومي میزایلونو په اړه کړې وه. تیروني د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي وه چې که امریکا له یاد تړون څخه وځي او یا د ناټو په غړي هیوادونو کې د منځنۍ واټن وشتونکو اټومي میزایل لګوي، نو ماسکو به د ناټو یو غړي هیواد په نښه کوي، خو ناټو ویلي چې لا هم پر دې غور نه دی سوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې له دې لوزنامې د وتلو د ارادې څرګندولو پر وخت وویل چې روس په مبینه توګه له 2014 کال راهیسې د دې لوزنامې سرغړونه کوي او دا چې په دې کې د چین د میزایلونو بیلابیل پروګرامونه نه دي شامل کړل شوي، خو روس د دې لوزنامې د سرغړونې تورونه ردوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ 10 پیسې اخستل کیږي او 111 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 115 روپۍ 50 پیسې او 116 روپۍ 10 پیسې. یو ایرو 116 روپۍ او 10 پیسې او 116 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 15 روپۍ 15 پیسې او 15 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 14 روپۍ 50 پیسې او 14 روپۍ 15 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ او 10 پیسې او 1 روپۍ 20 پیسې او 340 ایراني ریال په یو پاکستان نئی روپیه خرڅې کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکو څلیری ساعتو کې به په پیښور، بنو، جوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، په جوب کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 9، او په کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 8 ډیګری سینټی گریډ وي.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د مشال ریڈیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریڈیو .com باندې هم اوریدل شي. پروانه خبرونه کې باور د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په سعودي عرب کې د کېد شوو پاکستانیانو د راخوشي کول لپاره یو قرارداد منصور شوه دی. د اسمبلی غړي وای په هواد کې ګڼ پختانه هم میشت دي.
پدی کی 25 لاکھ کی شل لکا خلق دا صرف خیبر پختونخوا دی او بیا پاگی کی پدی شل لکو کی تقریبا 14-15 لاکھ دا ملاکنڈ ڈویژن دی زمونگا دا ضلعو پکی ڈنر لوی تعداد دے دل.
نن په جمرود او لوړګي کې د پیښور پولیسو د افسرانو ورننوتو سره سم ځایي خلکو یې پر ضد احتجاج کړی دی.
نو پولیس منو، نو پټوار منو، نو تانی منو، موږ سره به باقاعده په دغه خبرو باندې کینی او موږ نه به اخلي، موږ ډیر تفاوضات دی په دغه خبرو کې.
خبري اعلانو د میډیا کارکونکو ته په وخت تنخواګانو نه ورکولو په غیر قانوني توګه داغي نوکری ختمولو ضد په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده او د رغزو یو شمیر مدني فعالان له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د یخنۍ موسم پر رسیدو سره د لاغو خلکو سره مرستې وکړي شي چې خپلو ړنګو کورونو ته ستن شوي دي.
ما هو دا ویرا کیږي چې د کوم خلک واپس لوړو د بیا اړي پیز نشي د ساړه د واجه، چونکه الته کوم موسم دی غو منفي کې چلیږي، الته واورم کیږي او ډیره سخت یخنۍ وي.
دا نو ریپورت نه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان سیاتر خلک په سعودي عرب کې دی ولته مزدوري یا واړه روزګارونه کوي او په هیواد کې د کار کول لپاره د ځایي عربیانو کفالت لاندې اقامه یا ویزه نوي کیږي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستانی قیدیانو د خوشي کېدو لپاره قرارداد منصور کړی دی. قرارداد نن له دې زلي څخه د پاکستان پیپلز ګوند په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده سناولا وړاندې کړ چې د غړو لخوا په اکثریت سره منظور شو. تفصیل د خالد خان په ریپورت کې اورو.
دا دیر زلینا دا پاکستان پیپلز پارٹی په ټیکټ منتخب شوی دا خیبر پختونخوا اسمبلی غړی صاحبزاده ثنا الله وای سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانیان چې زیات تر پکې پښتانه دي په وړو جرمونو کې د دای هیواد په زندانونو کې بندیوان دي او دا پاکستان حکومت له پکار دي چې په سفارتي توګه د دوی خوشی کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. صوبائی اسمبلی کې پدې اکلای د یو قرارداد منظورې دورستو صاحبزاده ثنا الله مشال ریډیو ته وویل چې سمو دوړان دی هغه سعودي عرب ته تللو او هغلته پښتنو ورته ویلو چې زیات تر پاکستانیان د کفیلانو سره د لانجو په وجه پکیت بندي دي او د هغوی د روزګارونو یا مزدوري پیسې د ځان سره نیولې دي. صاحبزاده ثنا الله په خپل قرارداد کې ویلي دي چې خوښه 25 لکه پاکستانیان په سعودي عرب کې د بیلابیل ستونزو سره مخ او پاکستان حکومت له پکار دی چې په سفارتي توګه د دوی ستونزې هوارې کړي.
پدې کې 25 لک کی شل لک خلق دا صرف خیبر پختونخوا دي او بیا پاغې کې پدې شل لک کې تقریبا 14-15 لک د ملاکند وی جن دي. زمونږ د ضلعو په کې ډېر لوی تعداد دی. بردیر د لردیر د سواد د لپاره ډېر زیات خلق په سعودي عرب کې دي.
صاحبزاده ثنا الله وویل چې سعودي عرب کې زیات تر پاکستانیان د لاس خپو مزدوري کوي او دا کامی یا ویزه نه وی اولو دا پارا دوی کفیلانو او حکومت تا لوی فیسونه ورکوي. هغه زیاته کړه چې زیات تر کفیلانو یا کمپنیانو د دغه پاکستانی مزدورانو پیسې ایساری کړی دي.
ډېر دغه خلک د چاغي د خخ کاروبارونه هغه په لارو کې نیولې دي په جیلونو کې اچولې دي او په هغه کاروبارونه دغه نه پاتې کیږي. دغه هغه سرمایې الته ډوبېږي. دغه ګاړي دي هغه ډېر لوی کاروبارونه دي او هغه په دینیت باندې پاکستان ته راتلل نه غواړي چې زمونږ هغه سرمایې د ژوند آغاز مونږ نه ځای کیږي.
دغه شان د دیر زلینا د متحد مجلس عمل په ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله هم په سعودي عرب کې د پښتنو ستونزې هوارولو لپاره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کو او هغه هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه وکړه چې د دې حل کولو لپاره دی یو کمیټي جوړ کړي.
کوم کار سفارتخانه په ډومین کې نه دی. ادي پرایم منسټر په دې باندې مونږ بریف کو د ملکن ډیویژن خلک دی بریف کو اوورسیز منستری په بریف کې دا غیر مشکلاتو دی بریف کې دی ول خلک دی خپل خلک دی خپل پارٹی دی خلکو ته پوسو کې پرایم منسٹر صاحب چې څنګه د پیسو لپاره ویزټ کړي دا شانتي یو ویزټ دی خلکو لپاره وګی کنه.
دا یادونه ده چې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په سعودي عرب کې دا پاکستانیانو ستونزې هوارولو لپاره تیر حکومت کې هم یو قرارداد منظور شوی خو د وفاقي حکومت تاړه پرې هیڅ عمل نه شوی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر کې ځایي وګړو د پولیس او پټوار نظام پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو د خیبر درې لوی لار تړلې وه چې بیا رستو خلاص کړل شوه. خیبر انتظامی چارواکي وایي پولیس غوښتل چې په لواړګي او جمرود کې د تاڼو چوکو جوړولو لپاره سروې وکړي او ځایونه خوښ کړي. خو د ځایي مشرانو د احتجاج سره مخ شول. قبایلي مشرانو ویل چې دوی د تاڼو پټوار نظام نه مني او چې هلته کوم ډول اصلاحات کیږي نو باید له دوی سره پکې سلا او مشورې وشي. تفصیل د فرهاد شنواری په ریپورت کې.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نن سهار د پیښور د پولیسو د اعلی افسرانو یو ډله خیبر قبایلي ضلع جمرود او لواړګي ته راغلې وه او هلته یې تاڼو او چوکیو جوړولو لپاره سروې کوله چې قومي مشرانو ولسي وګړو د دوی پر ضد مزاحمت وکړ او د خیبر د ریل لوی لارې احتجاجن وتړله. قبایلي مشرانو ویل چې موږ په دې ضلعو کې د پولیسو او پټوار نظام نه منو او چې دلته کوم ډول اصلاحات کیږي نو باید دوی سره د پکې سلا وکړل شي. د خیبر په زخه خیلو کې د احتجاج په وخت یو ځای مشر ملک خالد پردی مشال ریډیو ته وویل
زه د کوم روډ چې موږ بند کړی دی دا موږ په دغه احتجاج باندې بند کړی دی چې موږ سره پاس دا خبرې شوې وې چې مطلب گورنر صاحب را سره کړي. گورنر صاحب موږ ته دا ویلي دي په خپله خولې راته گورنر هاوس کې ویلي چې طالب د پتلون والا سړی کلم دروازه نه در ټکوي. موږ سره نه مشوره شوې نه موږ ته چا ویلي دي. په کار دا دی چې موږ یې په اعتماد کې اخیستي وای موږ به داسې سړي میلمستیا کړې وای ګډان به ملال کړي وای ورته نورې ذات به ورکړی وای. خو په دغو خبرو خپه یو چې د غلې غوندې په موږ کې راځي او موږ سره سلا پکې نه شوي. کنه
ملک عبدالرزاق پردی هم په دې احتجاج کې شامل وو او دوی وویل
موږ دا ویل غواړو چې نه پولیس منو نه پټوار منو نه تانې منو موږ سره به باقاعده په دغو خبرو باندې کینی او موږ نه به اخلي موږ ډېر تحفظات دي په دغو خبرو کې زم کې دل وشول هغه چې چا وکړ هغه وشول. خو اوس په دا کې موږ تحفظات موږ سره چې خبرې نه کړي موږ وی خبرې تم تیار نه یو.
د پولیسو د افسران په لوړګي زخخېلو او جمرو تحصیل کې د مزاحمت سره مخ شول او په جمرو تحصیل کې په لسګونه کسانو د دوی پر ضد نارې وهلې. د خیبر قبایلی ضلع د لوړګي مرستیال کمشنر محمد عمران وای چې دوی ځایي مشرانو سره مذاکرات وکړل او دوی ته باور ورکړ چې په را روان وخت کې به د اصلاحاتو د عمل په لړ کې د کومګام اخیستو نه مخکې دوی سره سلا مشوره کوي. چارواکي وای چې اوس د خیبر درې لوی لار د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه ده. دغه احتجاج په داسې حال کې شوی چې د روان 2013 کال په مئی میاشت کې د 15 مئی ترمیم نه پس پخوانی فاټا خیبر پختونخوا صوبه کې زم شوی اف سی آر ختم شوی او د لنډمهاله وخت لپاره په قبایلي ضلعو کې د انټرم گورننس ریگولیشن په نامه عبوری قوانین نافذ کړل شوی دی. افغانې فاټا ځنې محکمې هم د خیبر پختونخوا صوبې په محکمو کې زم شوی. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په اسلام آباد کې خبریالانو پرون د خپلو حقونو لپاره احتجاجي مظاهره وکړه. له حکومت او د مطبوعاتي ادارو له مالکانو یې وغوښتل چې کارکوونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکړي او په غیر قانوني توګه د هغې نوکری نه ختموي. دا مظاهره د صحافیانو فیډرالي اتحادیې پی ایف یو جی جوړه کړې وه. د دې تنظیم مشر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د یو شمېر شخصي ټی وي چینلونو لخوا د خبریالانو په زور له کاره د ایستلو پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړی دی او دا چې دوی به د مظاهرو لړۍ جاری ساتي. تفصیل احمد الله نورو.
پرون د ګل پورس په اسلام آباد کې د یو شخصي تلویزیون ایکسپریس ټی وی دفتر مخې ته مظاهرې دوران د خبریالانو وینا وه. د تیری ایوی میاشتې راهسې د یو شمېر ټی وی چینلونو مالکانو په درزنونو کارکوونکي د نوکرو څخه لرې کړي دي. نو نه صرف دوی دی واپس بحاله کړي بلکې خبریالانو ته د تحفظ هم ورکړی شي. د مظاهرې تابعیا د جورنالستانو فدرالي اتحادیې پی ایف یو جی کړې وه. د یاد تنظیم صدر افضل بټ مشال ریډیو ته وویل د خبریالانو په زور د لرې کولو پر ضد یې د احتجاجي تحریک لړۍ پیل کړی ده او پر راتلونکو ورځو کې بعد یو شمیر نورو مطبوعاتي ادارو مخې ته هم مظاهره کوي. موږ خپل دې تحریک ته د بې روزګارۍ خاتمې او کارکوونکو ته د خپل حق ورکولو تحریک نوم ورکړی او د هغه ټولو مطبوعاتي ادارو چې کارکوونکي یې د نوکرونه لري کړي او یا تنخواګانې نه ورکوي د هغوی د دفترونو نه بهر بهر ورځ مظاهرې کوو او چې کله زموږ دا مظاهرې زیاتې شي نو څه نا څه لاره به راووزي. په اسلام آباد کې د پښتنو خبریالانو تنظیم پښتون جرنلسٹ اسوسیشن رستیال صدر طارق وردګ وینا وه د تنظیم ملګری به تر هغه وخته په دې مظاهرو کې ګډون کوي تر څو چې خبریالانو په زور د لرې کولو لړۍ ودرولې شوې نه وي.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت په میډیا پسې راغستې ده. مالکانو هم یو خپله منافلي شروع کړل ده. دا وایي چې رسوسه درته ویلا کېږي پس هغه سې کار کوي. زموږ دا احتجاج به د هغې پورې جاري تر څو پورې مالکانو زموږ دا ملګري واپس نه بحال کړي.
د ذکر ده چې په پاکستان کې یو شمېر شخصي ټي وي چینلونو چې پکې ایکسپریس میڈیا گروپ نه علاوه بول نیٹورک، نئی بات میڈیا گروپ، نوائی وقت گروپ، ڈان میڈیا گروپ، کیپیٹل ٹی وی، اب تک نیوز او روزنامہ جنا په شمول یو شمیر نورو ادارو د ټول ملک نه د خبریالانو په شمول په سوونو ملازمین د نوکرو څخه لری کړی دي. د ادارو مالکان دریز لري چې حکومت لخوا ورته اشتهارات نه ملاویږي چې لوجه په خساره کې روان دي نو ځکه ملازمین د نوکرو څخه لری کوي. خو د پینډی اسلام آباد د جرنالستانو تنظیم آر آی یو جی صدر مبارک زیب وایي دا هر څه د
ایوی منصوبه تر لاندې روان دي.
دا سازش ته مونږ دا غنو چې د حکومت املاس دې مالکانو ته په کروڑو روپے اوس په دې کمپاین کې ملاو شو د الیکشن دا لکه زمونږ اولنې سټپ ده. دینه پس مونږ پارلیمنت طرف تنځو.
د ذکر دا چې د اکتوبر په 9 هم خبر اعلانو د خپل حقونو لپاره د اسلام آباد په شمول د ملک په بیلابیلو خارونو کې مظاهره وکړه او له حکومت یې غوښتنه کوله چې د مطبوعاتو ادارو مالکان دې پابند کړي چې نه صرف خپل کارکونکو ته پر وخت تنخواګانې ورکوي بلکې چې په کومه غیر قانوني توګه کارکونکو د نوکریانو څخه لري کوي نو دې مخنیوي دې هم وکړي.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیست د اکتوبر په 9 خبره کړې یو ریپورت کې ویلي په پاکستان کې په خبریالانو د مرګونی تشدد 13 او په افغانستان کې 11 کیسونه لا هم ندي حل شوي. په ریپورت کې راغلي په خبریالانو تشدد کوونکو ته په سزا نه ورکوونکو هیوادونو کې افغانستان په شپږم او پاکستان په 9 نمبر دی. په دې اړه زموږ همکار بشیر ګواخ په اسلام آباد کې د پیپلي خبریالانو د ادارې له یو غړي اقبال خټک سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي په کوم حال کې ده. انونوموړی وای
لکه مریض په اسپیټال کې پروت وي او اکسیجن لګولې شوی بس سا اخلي خو نور په وجود کې دم نه وي. د پاکستان میډیا هم دا صورتحال دی چې صرف سا اخلي نور په وجود کې دم نشته دی، آزاد رپورټینګ نشي کولی. دی وخت کې عمومي چې کوم وضع ده د ژورنالستان لپاره ډېر سخت ده، نه صرف دا چې ایډیټر مدیر خپل فیصله نشي کولی بلکې معاشي صورتحال مو ته ډېر سخت کړی شوی دی. اخبارونو یا ټلویزیون چینلو چې کومې پیسې دي هغه حکومت نه ورکوي او د کومې وجې په دغه ادارو باندې اقتصادي فشار راغلی دی او تنخواګانې چې دي ډېر ناوخته ملاویږي بلکې کله کله خو پکې میاشتې تېرې شي. سو دا معاشي صورتحال چې کوم مونږ دې وخت کې وینو دا یو داسې خوفناک ماته ښکاري چې که چېرې انسان په خېټه اوږې وي نو د هغه نه بس دا تمه لرل چې هغه به د مطبوعاتو ازادۍ دپاره بهر په سړک راوځي ډېره ګرانه ده او نه هغه عسکر جنګېدی شي چې په خېټه موړ نه وي. سو دغه عمومي صورتحال چې مونږ ګورو دغه وخت کې خاص طور باندې چې دا نوی حکومت راغلی دی عمران خان صاحب حالات ډېر زیات کړکېجن کېږي او ښکاري داسې چې دا نن کم صورتحال دی سبا ورځ به د دې نه هم خرابه کېدای شي وي.
اقبال خټک صاحب په پاکستان کې د انټرنیټ او د سوشل میډیا څه صورتحال دی؟ دغلته هم فلټر کېږي یا چاڼول کېږي او کنه ازادي ده؟
زموږ په سیمه کې یعنی پاکستان ته وګوره، هندوستان ته وګوره، چین ته وګوره، روس ته وګوره، ایران ته وګوره، دغلته کې هم خاص یو عمل شروع دی چې د انټرنیټ چې کوم ازادي ده خلکو د غږېدو د خپل آواز رسولو. یعنی تاسو وګورئ چې منظور پښتین د پاکستان په مرکزی مطبوعاتو کې په ټلویزیون چینلو کې بالکل ورک کې ځای نه ورکړی کېږي، وخت نه ورکړی کېږي. سو هغه چې دی د انټرنیټ نه استفاده کولو کوشش کوي لیکن هلته کې هم خنډان پیدا کولو کوشش روان دي سره. او پاکستان دغه وخت کې چې دی دا تیر یو دو کارا کې مخکې چې کم قانون جوړ کړی د انټرنیټ په حواله سره وایي خدا چې په انټرنیټ دلا چې کم جرمونه کیږي دا غیر مخنیوي لپاره خود رسل چې دی دا د انټرنیټ ازادي او د ژورنالیزم ازادي چې کم ده دا غیر لارې نیول دي سره. سو دغه یو دس یو دغه موجود دی چې چرته ته سا اغیستلو کوشش کولی شي او لږه سا اغیستیا هم شي لیکن دغه ځای هم چې دی پاکستان حکومت پہ خاص نظر دی او خاص خواهش هم لري چې دغه آزادی باید چې څومره زیاته کمه کړی شي دومره هغې کوشش لګیا دی او ډېره حده پورې پکې کامیاب هم دی. عمومي طور باندې هم په نړۍ کې مونږ ګورو چې د ترخهګرۍ په نامه باندې دغه آزادۍ ختمولو کوشش کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د بیپولي خبریالانو د ادارې د یو غړي اقبال خټک مرکه تاسو اوریدل چې زموږ همکار بشیر ګواخ ورسره کړی و.
د مشال ریډیو دا
د د جنوبی وزیرستان مزدورانو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی. دوی دا احتجاج پرون په انګور اډه کې کړی و. احتجاج کوونکو د مزدورانو لپاره د ځانګړي شناختی کارډونو، داغي کوټې او د تعلیم لپاره له حکومت غوښتنې کولې. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې د مزدورانو غوښتنې به سر تر سره ومنل شي. تفصیل د سلاب محسود په رپورټ کې اورو.
تیرا ورځ د شولی وزیرستان سرحدی سیمې انګور اډې په درجنونو مزدورانو د وانا ملشای کیمپ په مخامخ د خپلو غوښتنو دپاره احتجاج وکړ او بیا یې په سړک پلاتای ووهلې. په دغه بریکشې د مزدورانو د یونین صدر دین محمد وزیر ویایي
خبر وکڑا
مشال ریڈیو چپدغی لڑکشے دے سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر یحییٰ اخونزادہ سرا تماس وانی وہاں اغوی مزورانو تا سرنگ تسلی ورکڑلا واروائی جانے
درے مسئلے بیان کرے. یو خدا دی دا مزور آئی ڈی کارڈ چکم دی یو اغا ڈیمانڈو یو دا ڈیمانڈو زمون چکم ڈسیبلڈ کوٹا دا اغا دے بحال کری شیو اور درم ڈیمانڈ دا ماشومانو دا سباکو نماغی تبیدہ دا غو کچھ بیتا سو ماتا لسٹ را کئی بیتا سو مزوران سمرے زب پا ٹیوزڈے باندے درزم ما سر با سوشل ویلفیر افسر می او ما سر با ایجنسی سرجن ہم وی مونگ برتا اگا ڈسیبل سرٹیفیکیٹ جوڑ کو انشاءاللہ ڈسیبل کارڈز برتا جوڑ کو اما سغٹا مسئلہ نوی کولونو والا بارے کے وقت ما دووی چتا سو ماتا ما شومان لسٹ راکی چ کم ما شوم کم سکول کے داخلے الغواڑی وزیر مسعود ایریا کے چ کم سکول کے تا سو غواڑی چے کے داخل شین انشاءاللہ نو دی ددی ایجوکیشن مون فری کو پدے باندے کار کوم دا خیرن اور ری والے ڈیمانڈز بددی پرش
ڈپٹی کمشنر دا ہاں وویل چ مزوران بے وسا انسانون دی زبا دے دوی دے ملاتڑ دے پارا دے دوی سراب ہم سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری پرن په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل چې د جمعیت العلماء اسلام لخوا د رابل کېدونکې ټولګوندي غونډې نه یوازې هرکلی کوي بلکې برخه هم پکې اخلي. اپوزیشن ګوندونه وایي د غونډې هدف د تحریک انصاف حکومت لخوا د آئین په 13 ترمیم کې د ممکنه بدلونو د حکومت د ناکامۍ او لوجې ملک ته د زیان رسیدو مخه نیول دي. خو حکومتي چارواکي د اپوزیشن یو ځای کېدل د جمهوریت کمزوري کول او له احتساب د سیاستوالانو د تېښتې یوه هڅه ګڼي. بشیر ګواخې تفصیل درکوي.
په پاکستان کې د متحده مجلس عمل په نامه د مذهبي ګوندونو اتحاد او پیپلز پارټي چارواکي وایي دوی به د اپوزیشن په توګه د تحریک انصاف حکومت د هر هغه آئینی بدلون مخه نیسي چې د صوبو واک کموي. په متحده مجلس عمل کې شامل د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی غړي اسد محمود د اکتوبر په 9مه ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د ټولو ګوندونو یو غونډه راغواړي. هغه زیاته کړه چې که څه هم مسلم لیگ نون ګوند په دې غونډه کې له ګډونه انکار کړي خو مولانا فضل الرحمان د نواز شریف سره خبرې کوي چې د حکومت خلاف شریکو هڅو کې برخه واخلي. هغه زیاته کړه
پیپلز پارٹی خپل خدشات ظاهر کړی دی 18 ترمن په حواله سره او د نیت علما او مجلس عمل خو اول ورځ نه دا خبره کوي چې موږ خو د حکومت منډیټ فلال نه تسلیمو او د دې جالي حکومت وایو چې دا دغه شیانو ته لاس واچوي نو دوی سره خو اکثریت هم نشته پارلیمنٹ کې دي چې دو دغه ترمیم په مقابل چې چیرې بل ترمیم راولي. خو بهر حال د حکومت هر اقدام په حواله سره اپوزیشن اتفاق او اتحاد ضروری ده.
د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم د پیپلز ګوند د حکومت په محل په 2010 کال کې وشو. د سره د آئین ماتول د لوړې کچې غداری وبلل شو. صوبه سرحد ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شو. د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف د وخت 13 ترمیم ختم شو او هغه بندیز لري شو چې د وزیر اعظم او وزیر اعلی د ټاکل کېدو دوره تر 2 ځله محدودوي. خو د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې اپوزیشن ګوندونه د آئین او جمهوریت لپاره نه بلکې د هغه احتساب څخه ځان ساتلو لپاره سره یوځای کیږي چې وزیر اعظم عمران خان د درغلۍ او ختمولو لپاره پیل کړی دی. پرون سرکاری خبری اژانس ایسوسیټډ پریس او پاکستان د صوبو ترمنز هماهنګۍ ساتلو یا بین الصوبایي رابطو وزارت وزیر فهمیدی مرزا لخلی لیکلی چې حکومت په عین کې د شوی اتلسم ترمیم ختمولو اراده نه لري. تر دې مخکې د تحریک انصاف حکمران ګوند یو مشر غړی او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون خبرلان ته ویل د اپوزیشن ګوندونو لا رای او ځای کېدو نه ویریږي.
عوام بھی جانتی ہے کہ اصل ایشوز کیا ہیں.
دیوائی ولس پوئی گی چی اصلی مسائل چی دیو داغوی اصلی زموار چوک دی. اس چی اپوزیشن گندونا ٹول گندیزا غنڈا ربلل غواڑی نو دا دی باید یو مقصد وی. که دا جمہوریت کمزوروی کولو لپار را غختل کی گی نو سما خبر ندا. دا هم کی دی چی چی چوک دا زان بچ کولو لپار استعمالی. که رکتیا در تاویم دا اپوزیشن گندونو دا ریوزه که دو مقصد هیچ دا پویدو ورن ندا.
مقصد اس کا اوبجیکٹیو سمجھ نہیں آیا.
د پاکستان په عین کې د اتلسم ترمیم په کېدو سره د ولسمشر ډیر واکونه پارلمنت ته لیږدول شوي. همدارس د صوبې بجټ زیات شوی او دوی کولی شي په ډیر واک سره د تعلیم، صحت او نورو کارونو په لړ کې پالیسي جوړه کړي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو کمیشن مشر د حکومت او اپوزیشن لخوا په شریکه غوره کیږي.
اوریدونکو په پیښور کې د ماښام 5:30 بجې شوې دي. د احمدشاه آزمین بلند خبرونه وورو.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستاني زندانیانو د خوشی کېدو لپاره قرارداد منظور کړی دی. قرارداد نن له دیر زلې څخه د پاکستان پیپلز ګوند پر ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثناء الله وړاندې کړ چې د غړو لخوا په اکثریت سره منظور کړل شو. نوموړي د قرارداد تر منظوري وروسته مشال رادیو ته ویل چې په سعودي کې 25 لکه پاکستانیان میشت دي چې 6 لکه د خیبر پښتونخوا دي. په خیبر کې ځای وګړو د پولیس او پټوار نظام پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. د خیبر نظامی چارواکو او ځای خلکو مشال لړې تول چې نن سهار د پېښور د پولیسو د لوړ پوړو افسرانو یوه ډله د خیبر قبایلي ضلع جمرود او لواړګ ته ورغلې وه او هلته د پولیس سټېشنو او چوکۍ جوړو لپاره سروې کوله چې ځای مشرانو او ولسي وګړو د دوی پر ضد مزاحمت وکړ او د خیبر د ریل لویې لارې د احتجاج په توګه وتړل. د خیبر چارواکي وایي چې دوی له ځای مشرانو سره مذاکرات وکړل چې بیا وروسته د خیبر د ریل لویې لاره خلاصه کړه. بلخوانن د خوګخیل قوم وګړو په تورخم کې د تعمیراتو ورست کمپنی نېشنل لوجستیک سیل د رویې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د تورخم نظامی چارواکي وایي چې مظاهره چانو د نېشنل لوجستیک سیل لخوا لګول شوی د سختو قوانینو ساينبورډونه مات کړل او رکاوټونه لري کړل چې تورخم دروازه ورسره وتړل شو. چارواکي زیاتوي له مظاهره چانو سره مذاکرات کړي او اوس د تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه وایي چې د وفاقي حکومت لخوا په 4 میاشتې بدلون کې د لاسوهنې مخنیوی کوي. هند او چین ویلي د امریکا پر بندیزونو سربیره تیار دي چې له ایران تیل واخلي. له ایران څخه د تیلو په اخیستلو به وروستي امریکایي بندیزونه د نومبر پر 15 عملي کیږي، خو بیلابیل رسنۍ راپور نه ورکوي چې هند او چین د واشنگټن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر ته د راوستلو خبره نه مني او وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی کوم بل هیواد نشي پوره کولای.
لند خبرونه د احمد شاه اعظمی نوارید لوریدونکو اوس په اسلام آباد کې زم د همکار احمد الله نوارو چې پاکستان زونه رسپانو په خپل اداریو کې سلی کلی دي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د پاکستان د ازادي دو وروستو حکمرانان سرکاري ملازمین خپل ذاتی نوکران ګڼي او همیشه یې پر د خپل خوخي کارونه کړی دي. خو د تحریک انصاف ګوند خلکو دا تمه لرله چې نور به داسې نه وي او په خپل وزیر اعظم عمران خان سرکاري افسرانو ته خپل لومبۍ وینا کې ډاډګیرنه هم ورکړې وه چې د حکمرانانو خدمت په ځای د ولس خدمت وکړي. خو په موجوده حکومت کې یو شمېر داسې پیښې رامخته شوې چې ترې ښکاري چې په تیرو او موجوده حکومت کې څه فرق نشته. ورسپانه کی د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر اعظم خان سواتی ټلیفون په نه اوریدو د وزیر اعظم لخوا د اسلام آباد پولیسو مشر بدلول او د یاد وزیر د زوی په شکایت د باجوړ ضلع سره تعلق لرونکي ایوي غریبي کورنۍ د دوه ماشومانو په شمول 15 کسان نیول ورستو خلک دا سوچ لري چې وس هم په دې ملک د جاګیردارانو قبضه ده. ورسپانه لیکي د دې معاملې غیر جانبدار پلټنې پکار دي او عمران خان له هم پکار دي چې خپل وزیرانو او ملګرو ته دی ووایي چې سرکاري ملازمین یې ذاتی نوکران نه دي بلکې دوی به د قانون مطابق چلیږي او کچا ترې څه ناجایزه غوښتنې وکړي نو پر ضد به سخت ګامونه پورته کولی شي. ډیلی ټایم ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې جلسه وکړه او همغه زړې غوښتنې یې وکړې، یعنی د بې درکه کسانو را خوشي کول او ماورای عدالت وجنو مخنیوي. ورسپانه لیکي خیبر پښتونخوا حکومت چې ورته د وفاقي حکومت مرسته هم ترلاسه ده ورته پکار دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو سره د نیغ په نیغه مذاکرات وکړي، د
دوی خبرې دی واوري او په ګډه سره د دې سیمې امن او پرمختګ لپاره تګلارې جوړولو سره سره د دوی جایز غوښتنې دی هم اومني. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چیف جسټس صاحب نثار ویلي دی چې راتلونکي کال جنوري میاشتې نه بعد د امیر باشا ډیم جوړولو کار شروع کړی شي. ورسپانه لیکي چې ملک دا وخت د اوبو او توانایي کم بحران سره مخ دی، نو د دې نه د راوتلو یوازنۍ لاره زر تر زره ډیمونه جوړول دي، ځکه چې په داسې کولو سره به نه صرف اوبه ذخیره شي بلکې په ارزانه نرخ به ترې بجلی هم ترلاسه کیږي. ورسپانه لیکي موجوده حکومت له پکار دي چې د ډیمونو جوړولو دا پروژې دې شروع کړي او په ټاکل شوي وخت دې سر ته هم ورسوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګلپ اداره په یو لیکنه کې وایي په افغانستان کې د دوی یو وروستۍ نظر پوښتنه ښایي چې افغانان خپل راتلونکي ته ډیر خوشبینه نه دي. بلخوا د فارن پالیسي مجلې په یو لیکنه کې راغلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي لمړي نرستو ترکیه غواړي چې له اروپایي هوادونو امریکا سره اړیکې ښه کړي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د فرخنده اسد نه اورو.
ګیلپ اداره د خپلې یوې وروستۍ سروې په اړه وایي افغانستان په نړۍ کې هغه لومړی هیواد دی چې ولس یې د خپل آینده په اړه ډیر کم پر امید دي. دغه سروې د 2006 کال راهیسې پیل شوې ده او هر کال د نړۍ په زیاترو هیوادونو کې ترسره کیږي. ګیلپ اداره وایي د 2006 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې په یو هیواد کې خلک د خپل مستقبل په اړه دومره لږ پر امید دي او زیاتره داسې فکر کوي چې په دغه هیواد کې ژوند خوندي نه دی او نه د ژوند تیرولو ټولې اسانتیاوې لري. کله چې دغه سروې په دوران د افغانانو نه د هغوی د راتلونکي په اړه وپوښتل شول، نو د زیاترو ځواب په پیمانه 2.3 و چې دغه تر اوسه په یو هیواد کې تر ټولو کمه درجه ده. ګیلپ ادارې د دغه سروې وروسته په خپله ویبپاڼه دا هم لیکلي دي چې افغانان د پخوا په نسبت او زیات خپل آینده په اړه اندېښمن دي. په دغه سروې کې د 15 او یا له دغې نه کم عمره خلکو سره د هغوی په مستقبل او آینده ژوند پوښتنې شوي چې پکې د ډیرو ځواب دا و دوی د خپل آینده ژوند په اړه هیڅ منصوبه نه لري او دا هم ورته نه ده معلومه چې آیا دغه هیواد امنیتي وضعیت به کله ښه شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي کله چې سعودي خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي سفارتخانه کې ووژل شو، له هغې وروسته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د امریکا او یورپ خلاف په خپل دریس کې نرمي راوستې ده. دغه هیواد دا وخت اقتصادي مشکلاتو نه تیریږي، ګرانی زیاته شوې او د بهر ملکي کرنسیان نو کمه ذخیره لري، نو ځکه ولسمشر اردوغان غواړي چې د واشنگتن او یورپی هیوادونو سره اړیکې ښې کړي او خپل کمزور اقتصاد ښه کړي. مجله لیکي که د خبریال خاشقجي د مرګ چاته ګټه رسېدلې ده، نو هغه ترکی دی. ترکی غواړي چې د دغه پیښې سره په نړۍ کې خپله پیژندګلو ښه کړي او ځکه یې د سعودي عرب په دغه پیښه کې د ککړېدو ټول ثبوتونه هم په ډاګه کړل او د نړیوالو سره یې مرسته وکړه. خبریال جمال خاشقجي د اکتوبر په 2 په استنبول کې د سعودي عرب کنسلګری ته تللی و خو بیا راونوت. لومړی سعودي د هغه د وژنې تورونه ردول خو وروستی ومنله چې خاشقجي په کنسلګری کې په یوه شخړه کې وژل شوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس لیکي د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول په نامه د نوي هوائي ډګر پرانست غونډې ته پرون ویلي، په دې هوائي ډګر کار پیلېدو سره به ترکیه یو مهم ترانزیټي مرکز جوړ شي او د مسافرو د ورتګ په برخه کې به دا د نړۍ تر ټولو لوی ایرپورټ وي. بلخوا د خواریکښو اتحادیو او د بشري حقونو ادارو د استنبول هوائي ډګر په منصوبو تنقیدونه کړي دي او ویلي دي چې په دې کې د تعمیراتي کارونو پر مهال د حفاظتي تدابیرو د نشتوالي له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د جرمنی ډی پی ای خبری اژانس لیکي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 په استنبول کې د نوي هوایي ډګر پرانسته کړي ده چې د نوموړي د پلانونو تر مخه به دا د نړۍ تر ټولو لویه پروژه وي. اژانس لیکي دا پروژه د تعمیراتي کارونو په وخت د مناسب حفاظتي انتظاماتو د نشتوالي ضد د احتجاجونو له وجې د ځنډ ښکار وه. د منصوبې پرانسته د ګل په ورځ د ترک جمهوریت د 95 کلیزې لمانځلو پر مهال وشوه. دا نوی هوایي ډګر استنبول ایرپورټ نومیږي. د هوایي ډګر پرانست غونډه کې د پاکستان، سربیا، کرغستان، البانیا په ګډون د ځینو نورو هیوادونو مشرانو، د سودان ولسمشر عمر البشیر هم ګډون کړی و. اژانس لیکي د موجوده هوائي ډګر اتاتورک په ځینو برخو کې به د تفریح لپاره یو پارک جوړیږي. ولسمشر اردغان پرانیست غونډې ته ویلي اتاتورک هوائي ډګر به د شخصي پروازونو لپاره بند وي او د ایرپورټ حیثیت لرلو سره به د هوابازۍ د چارو لپاره کارول کیږي. ولسمشر اردغان زیاته کړه ترکیه په ځانګړې توګه استنبول یو ستراتیژیکي ځای پاتې شوی دی او د استنبول ایرپورټ کار پیلېدو سره به ترکیه یو مهم ترانزیټي مرکز جوړ شي. اژانس د استنبول ګرینډ ایرپورټ د چارواکو په حواله لیکي په نوي هوایي ډګر کې به په لومړۍ مرحله کې درې رن ویز وي او هر کال به پکې د 90 میلیونه مسافرو د ورتللو صلاحیت وي. د استنبول نوي هوایي ډګر څخه به لومړی پرواز د چهارشنبې په ورځ سرخر انکرا ته ورځي. د استنبول ګرینډ ایرپورټ چارواکو اژانس ته ویلي په نوي هوایي ډګر 1.6 اربه روپۍ ډالر لګښت راغلی او تمه ده چې تر 2038 کال پورې به له شپږو رن ویز لرلو سره په بشپړه توګه کار پیل کړي. اژانس لیکي د ترکیې چارواکي د منصوبې له لارې پلان لري چې دې نوي هوایي ډګر ته په 1 لسیزه کې هر کال 2.25 میلیونه مسافر ولاړ شي او دا کار به استنبول ایرپورټ د نړۍ تر ټولو لوی هوائی ڈگر جوڑ کری. دا امریکا پا جارجیا ریاست کے ہارٹس فیلڈ جیکسن اٹلانٹا نڑیوال ایئرپورٹ دا محل دا مسافر و دا تک ورتک پہ حساب سر تر ٹول لوی ہوائی ڈگر دے. دے ہوائی ڈگر تا تیر کال نستے یوسل سلور ملینا مسافر ورغلی وو. بلخوا د ماحولیاتی چارو پوهانو په استنبول هوایي ډګر منصوبې تنقیدونه کړي دي او ویلي دي چې په لویه کچه ځنګلونو لرونکو ځمکو ورانولو سره په ماحولیاتو خراب اثر پرېوتی شي. په سپتمبر میاشت کې امنیتي ځواکونو د مزدورانو د مظاهرې ختمولو لپاره اوښکې بیونکي ګیس هم کارولې وو. دا احتجاجونه د اوسېدو ناسمو شرایطو او ناسم خوراک په دیاړو کې د ستونزو او د خوندیتوب تدابیر نه لرلو له وجې د ګڼو کسانو د مرګ ژوبلې ضد شوي وو. د تعمیراتي کارونو یوې اتحادیې اژانس ته ویلي شاوخوا 3 کاله وړاندې په استنبول هوایي ډګر د کار پیلېدو راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا ورځپاڼې په یو مقاله کې په پاکستان کې د میټو کیسونو ته کتنه کړې. د ورځپاڼې لیکي په پاکستان کې د جنسي زورونې خلاف اواز پورته کول او د خپل کیسې پالیسي کچا بیانول هغه شان نه دي لکه څنګه چې په نړۍ کې د میټو یو مهم روان دی. په دې اړه تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
ڈان رسپانہ لکھی پنڑے کے دمیٹو خبر گرم دا خو پا پاکستان کے پدے معاملہ خاموشی حیران ان کے دا. رسپانہ لکھی پا پاکستان کے دمیٹو کے سنا یوازی او سودی او مثال یہ دا خبریال تنزیلا مظہر ورکوی چھ دا پاکستان سرکاری ٹی وی دا یو سینئر چاروا کی خلاف یہ دا جنسی زورونے تورو نہ لگولیو. رسپانہ لکھی پدغ کیسہ کے نور خسون شو خو خبریالا لنو کرے نہ ویستل شوا. رسپانہ لکھی یواز یو یادوا کے سنا دا تحریک لپارا کافی نوی بیا دا جنسی زور ان کے خلاف دا تورونو دا ثابتولو په لړ کې ډېر کم ګامونه پورته کیږي. رسپانه لیکي د یو تحریک ته کامیابی اندازه لګولو یوازینی لاره دا نوي چې په ولسی کچه دې یو غټ نوم بدنام کړل شي. خو رسپانه لیکي په ماحول کې یو بدلون ښکاره کیږي، یعنی هغه آوازونه چې مخکې غلي کړل شوي یا ورته پام نه شوی اوس ور باندې باور کیږي. رسپانه لیکي دا څرګندوي چې خلک اوس دا مني چې ښځې له کومو چیلنجونو سره مخامخ دي او له کومو کړاوونو نه تیریږي. رسپانه لیکي دا سینه ده چې په پاکستان کې د میټو کیسونه کم دي یا دومره په سخت شکل کې نه دي، بلکې په اصل کې د هغو ښځو شمیر کم دی چې کارونه کوي. رسپانه لیکي د دې ترڅنګ ټولنه هم قدامت پسند ده. ډان رسپانه لیکي که په نړۍ او هند کې وروستو میټو کیسونو ته وکتل شي نو پای کې ډېر کم داسې دي چې په پاکستان کې ښځې په آزاده توګه بیانول شي، ځکه چې اکثره په داسې کیسونو کې پر هغو ښځو ګوته پورته کیږي چې خپله کیسه بیانوي. رسپانه لیکي هم دغه وجه ده چې په پاکستان کې په ولسی کچه د داسې خبرو د څرګندولو پر ځای قانوني لاره خپلېږي او بیا عدالتونو ته د ورتګ سلسله شروع شي.
د ملیحه میرزاده نه تاسو د ډان رسپانه په یو مقاله کې په پاکستان کې د میټو کیسونو په اړه اوریدل. میټو هغه مهم دی چې پکې زیاتره خلکو د جنسي زورونو په اړه خپلې کیسې بیان کړې دي او ګڼ کسان یې پکې هم تورن کړي دي. د پېښور د اوبو د رسد او نکاسې ادارې په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې یونیسف په مالي مرسته د سکولو د اوبو د معاینې او په دغه لړ کې د څېړنو یو پروژه پیل کړې ده. د څېړنې د پېښور د انجینرینګ پوهنتون یو مرکز کوي. مجید بابر یې په اړه نور معلومات راکوي.
د پېښور د اوبو د رسد او نکاسه اداره وایي چې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې په مرسته د پېښور د ښاري سیمو د سکولو د اوبو څېړنه کوي. د یاد ادارې مشر خان زیب خان تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د 1.5 کروڑ روپو په مالي لګښت د اوبو دا څېړنه کیږي.
دا اوسنی سروې د یونیسف په تعاون سره موږ کوو، پیسې راغوی را کړي دي او انجینیرینګ یونیورسټي پېښور د هغې سره موږ معاهده کړې ده او هغوی موږ دا یو اسسمنټ کوي. خو نه صرف لکه چې ما سورسز د ټیوبیرو خبره وکړه یا ما د ډیسټریبیوشن لاین چې د کپچپورو د کوڅو خبره وکړه، هغوی به ورسره په کورونو کې دن هم دغه اسسمنټ کوي چې یاره دا پته ولګي چې لکه پرابلم جوړیږي نو په کوم ځای کې زیات چانسز دي. رینډم یو خو ساینټیفیکلی هغې هغه سامپل ډیسټریبیوشن کړی دی او د هغې په نتیجه کې به نتیجې راوځي. هغه نتیجو په رڼا کې به مونږ بیا یو خپل لاحې عمل جوړ کړو چېره دا مثلا موږ څنګه قابو کړو، چېره خلکو ته د اوبو په وجه تدارک وشي او د اوبو د وجه نه څه بیماري نه.
دا چې د اوبو د دې پلټنو لپاره کومې طریقې کارول کیږي، د دې پوښتنې په ځواب کې د انجینیرینګ پوهنتون د اربن پلاننګ او انفراستراکچر مرکز مشر ډاکټر راشد ریحان وایي:
موږ سیمپل کلیکټ کوو، روغ پېښور موږ پوره چې کم د پېښور شهري علاقې دي هغې کې مونږ د سوونو په لحاظ 1200 نه 1500 پورې زیونو نه بیل بیل زیونو باندې د کور نه به اوبه مونږ راغیستو. کافي زیات مونږ ورکوم که او هغه باقاعده مونږ روډو ښه پراپر پروټوکول سره دلته ټیسټ کوو او د هغې ریزلټس مونږ کمپایل کول شروع کړي دي. نو چې بیا هغې کې ښه راځي او کم چې کم د دغه معیار مطابق نه دي، باقاعده مونږ یو رپورټ به انشاءالله پبلش کوو. یو میاشت لا 45 ډیز کې به مونږ باقاعده دغه کو بیا لانچ کوو. یو دوه میاشت خو وشوي او دې کې زمونږ پی ایچ ډی فیکلټی هم انوالو دي، هغې سوپروایز کوي. بیا انجینئر دي زمونږ هغې ټیم جوړ شوي دي. نو تقریبا مونږ ورکې 13 کسان ورکې دغه دي فیلډ انجینئر دي چې کوم هغې اوبه کلکټ کوي او بیا دلته لیب ته راشي لیبورټری کې هلته هم انجینئر دي هغې چک کوي.
خو د خیبر میډیکل کالج د کمیونټي میډیسن او پبلک هیلت د څانګې مشره پروفیسر ډاکټر بشرا افتخار وایي چې همدا ډول پلټنې یې د 2018 کال نومبر میاشت کې کړې وي او دغه راپور یې چاپ کړی هم دی. خو زیاتوي چې حکومت ورسره د دې لړکی هیڅ رابطه نه ده کړې.
غي خپل مطلب دې دې اون میکانیزم اف ادمنستریشن غي بس نور سورسز نه معلومات اخلي مې بي ایدا ای پی ای والا به انوالو کوي دا چې کوم پروینشل اساس مونږ انوایرنمنټل ډپارټمنټ دې نو مې بي غي باغه انوالو کوي. د ګورنمنټ خدا دې چې نور لیمیټیشنز هم دي او پرابلمز هم دي نو مې بي دے وډنټ لوک انټو دی ریسرچ کنا.
د ډاکټر بشرا افتخار پر راپور کې راغلي چې هر کال په پیښور کې 80,000 ماشومان د سکولو د غندو بوله کبلا ناروغه کیږي او په پیښور کې د اوبو د الودګۍ بنیادی وجه د اوبو د رسد زنګن پایپونه او د صفا اوبو په اړه د ولس ناپوهي ده.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي دوی د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیلو کې د دې ناروغۍ نه د متاثره شوو خلکو د علاج لپاره د فیملی کیر سنټر په نوم 8 مرکزونه خلاص کړي دي. دوی وایي په دې ناروغۍ کې اکثره خلک د شرم او یری نه کار اخلي او دا بیماری پټه کړي چې له وجهې په صبح کې د ناروغۍ مخ په زیاتېدو ده. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ایچ آی وی ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې دغه ناروغي مخ په خورېدو روانه ده. دوی وایي د دغه ناروغي د مخنیوي او علاج لپاره د فیملی کیر سنټر په نوم په خیبر پختونخوا کې د علاج 8 مرکزونه خلاص کړي. دغه مرکزونه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبر، لیډی ریډنګ هسپتال په خبر، ڈی ایچ کیو هسپتال کوهاټ، خلیفہ گل نواز هسپتال بنو، مردان میڈیکل کمپلیکس، ڈی ایچ کیو ہسپتال بٹخیلا، ایوب ٹیچنگ ہسپتال ایبٹ آباد او ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈیر اسماعیل خان کی فعال دی. دا چی پدی اتو مرکزونو کی تروسا د ایچ آئی وی ایڈز نا متاثر شوی سمر کسان رجسٹر شوی پدی حقلا د خیبر پختونخوا د ایڈز کنٹرول پروگرام اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد رشید خان مشال ریڈیو توائی.
یو اندازوم دا چې کوم زموږ ټریټمنټ سنټرز کې رجسټر دي تقریبا 3800 کسان جوړي تقریبا علاج روان دي خدا 3800 کسانو کې د دې سدي کې ډېر کسان وفات شوم دي کنه دا ټوټل رجسټریشن چې کوم لکه 2005 دا فیملی کیر سنټر جوړ شوی دي تر اوسه پورې چا چې مون علاج کړی دی مون سره دا غی ډاټا موجود ده دې کې ډېر کسان وفات شوم دي دې کې مون سره د قبایلو کسان هم دي دې کې مون سره د افغانستان کسان هم دي دې کې مون سره د دې سیمې کسان هم دي کم د بار مون سره تعارف ساتي لکه دا زیمبیا دا خلک لکه اکثر دا خلک راشي دلته یا اسپیتال کې سر ډرګز یا هومن ټرافیکینګ کې انوالو ګیر شي کنه چې وی روزي په جیلونو کې نو اغي تم با کې دم علاج کوو ګورنمنت هغه کې ریکوست کوي چې دا کس چې وی پوزېټیو دی پلیز تاسو دې علاج وکړي چې څو پورې هغه دلته دی نو هغه علاج شوی دی
تو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے دا فیملی کیئر سینٹر کاؤنسلر سائیکالوجسٹ فواد اللہ خٹک وائی چ دا ایچ آئی وی ایڈز پر علاج کے اس شرم او ویرا نشتا
ایچ آئی وی دے اولین سٹیج دے او ایڈز دے آخری سٹیج دے زمونگا بدقسمتی بورتو ہوئے یا دغا بورتو ہوئے چ دا دینا یا سٹگما ڈسکریمینیشن جوڑ شوی دے سٹگما مطلب دا دے چ خلق د دې د ټیسټ شرم محسوس ای دا شی بیماری نو اگر خپل ټیسټونه کی خپل هر یو قسم ټیسټ چې غکې نو کو پرش کې به دام روزی نو په دې د شرم نه محسوس ای نشه یارشته نن سبا تاسو ته پد راځه نوې دور دی ساينس خ ترقی کړی دا اوس هغه خبرې نشته د خپل سنټر دی څنګه چې تاسو دې وخت کې ما سره ناشته فیملی کیر سنټر حیات آباد میډیکل کمپلیکس په دې کې خ کمپلیټ او مکمل علاج مونږ ورکو د هغه علاج غستو سره د پیشنټ ته نشه تکلیفي چې خپل کم ریګولر علاج خلی خپل ریګولر چې کوم تور طریقې دی هغه استعمالي کو خو هغه شړې دی کو هغه خزه دا کو ماشوم دی کو واده کړی دی کو نه واده کړی دی چې کوم خلک باقاعدګي سره علاج لري هغه ټیک ټاک نارمل ژوندګي تیری
فواد الله خټک د دغه ناروغۍ نه د بچ کېدو احتیاطي تدابیر صدا سے بیان کړل
کله مونږ ته یو ډاکټر یا یو کیمیسټ انجکشن لګی چې مونږ دا غنه د نوې سرنج طلب وکړو چې هغه د انجکشن هغه استعمال شو د سرنج هغه خو په طریقه ضایع کی خبر ادا دا چې کوم نشې کوي نو دې چې لسټ کسان کینی نو دې ته خوش پته نشته کو پاغه کې یو هم دې چا یو مریض ناشتی او دوی هغه یو بل سره د سرنج په شریکه ولګي نو هغه تم ته ولګي گور جی بار مسافر دے یعنی شاگن دا سے خطا اوشی جنسی تعلقات کی آغشان تیغت ہو لگی
دا نیشنل ایڈز کنٹرول پروگرام شروع کی وائی چی پٹول پاکستان کے ددغی ناروغی نا دی بی اندازے مطابق سے دا پاسا یو نیم لاکھ کسان متاثر شوی چی وازی سلی رشت زر کسان پکی رجسٹر شوی او چی کم کسان علاج نکوی نو دا دو دوی دو پورنیو او طولنی لپارا دا اندیخنی وڈ خبر دا فر
د اورګزو یو شمیر مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د ساړه موسم پر رسیدو سره له هغو خلکو سره ځانګړي مرستې وکړي چې خپلو ړنګو کورونو ته ستانه شوي دي. د اکتوبر له 6 نیټې راهیسې د ماموزو علي خیلو او ملا خیلو د متاثرینو کورونو ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. چارواکي وایي اغېزمنو خلکو ته به مرستې رسوي. تفصیل د طارق اورګزي نه اورو.
دستور خیل اوسیدون کے آمدنی فعال اسیم اورگزے وائی کپسیما کے لسان موسما د بچ کے دولا پارا سے انتظام ہونا کڑے شو نو جوان تیرا ول باورتا ڈیر گران شی زکا چی حالتا دا موسم ٹیٹا دراجا تر من فیر سپر غرزے گی
ما ہو دا ویرا کی گی ستا کم خلق واپس لوڑو دا بیا ایڈی پیز نشی دی ساڑا دا واجی چونکہ التا سکم موسم دے غا منفی کی چلی گی التا واورم کی گی او ڈیرا سخت یخنی وی او زوز دیتا ہم حیران ام ستا کم خلق لڑ شی التا دیو دا خپل گرمیش والی کانی پینے دا پخی په پسې شي په دې سال ته خو آل ریډي د حکومت یا د آرمی په جنگلاتو کټولو یا د لرګیو راوړلو په دین پابندي لګولې.
یو بل مدني فعال د عوام کلی اسف الله ورغزی وایي دا خطر شته چې هلته د سړه موسم په شدت کې تر اضافي وروسته زیات خلک ورنه متاثر شي ځکه چې ډېر قرانې داسې دي چې کورنۍ وران دي او هغوی هلته په ټینټونو کې وخت تیروي.
زموږ حکومت نه دا وخت کوو چې را په کال چې کوم آی ډی پیز واپس لاړ دي نو مخته یخنی روانه ده هغو ته ډېر مشکلاتو سره مخامخ دي هغو ته د کمبل
ضرورت پیخی گی گرم کپڑوں ضرورت پیخی گی والا چالتا گو سرا مشران دی زنانا دی کرونو تتلی دی غوڑنگ دی
بلخوا لا قدرتی آفتونو سرا مبارزی دا قبائلی ادارے یوزائی چارواکے گل رحمان اور اگزیوائی دا حکومت پا پلان کی دا چا دا سیمی متاثرین تر واپس کول ورستا با لاحقوی سرا دا نورم رستورا علاوہ لسڑا موسما دا بچ کے دو پلڑ کے ہم مدد کوی
دا خلق لاشی او پس دی پسی بمونگا لتزون تینتون بو تورکون او این ایفای کرس بورکون کمبل بورکون لسی بورکون مسلمی خراوان دے دی جی سیب او ڈائریکٹر اپریشن پدی باندے دی انٹرسٹ دے پم اور کسو دا ریٹرن کے
دا اکتوبر میاش لشل منٹے حکومت دا ماموزو ملاخیلو علی خیلو قومونو دا متاثرین واپسی شروع کردی دا چی دا عمل با تر نومبر نیمائی پوری جاری بی دا متاثرین دا واپسی دا آخری مرحلہ دا چی پاکی دا ملاخیلو لس کلو نہ سو پنزوس علی خیلو پنزز زارا او دا ماموزو وش پی تکلو ات زارا یو سل در اتیا بزایا قرآن با ستنوالشی دا یادو قومونو ستنیدن پا اول زل دا مائی پا میاش کے تر شروع کی دورستا تر اوسا ات زارا خندانو نخ پلو سیمو تا ورغلی دی پا 2003 کال کے حلتا دا وسلوال طالبانو پر زید پوزی عملیات تر شروع کی دورستا دا غو قومونو خپل سیمی پر خودلی وی اپا خوندی سیمو کے دا کدوال جون تیرا ولو تاریک ورگزی مشال ریڈیو پی خور
د ننګرهار د حوزوي روغتون په عاجله څنګه کې یوازې شل بستره د ناروغانو لپاره بیل شوي دي چې د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا دغه ناکافي دي دوی له حکومت غواړي چې عاجله څنګ ته پراختیا ورکړي تفصیل د باز محمد عابد په ریپورت کې اورو
د ننګرهار او زوی روغتون چې د مشرقي زون په کچه په کې ناروغان تداوي کیږي په ایمرجنسي یا عاجله څنګ کې یوازې شل بستره ناروغانو لپاره ځانګړي شوي د ننګرهار اوسیدون کی وای چی په دغه ولایت کې نپوست په کتو سره دی په روختون کې عاجل سانګې ته توصیه ورکړل شي د جلال آباد خار یو تن اوسیدون کې عمران اشنا وای
دا مې روختیا روختون کې چکم د شل بستریز عاجل خونې جوړه شوې ده دا نه کافی دی ننګرهار یو داسې ولایت ته چې دلته لبد مرغه چې پیخې زیات کې یو ټاپیان او دغه زیات راول کې په دغه روختون کې زحام ډیر دی موږ د حکومت نه غوښتنه دا کوو چې روختون کې دغه بستر خونې زیات کې
د سمی ولا مبتون پونوم یو تن وای چې په بیړنې خونه کې هغه ناروغانو ته پام اړول کېږي چې په روختون کې شناخت او واسطه ولري
عاجل ناروغان چې راځي په کجولټه کې یا نور پیسې په هغه کې بالکل ورته توجه نه کیږي هغه کسان کچیر واسطه رابطه ډاکټر او پیژني دا غل لپاره کیږي او کچیر یو غریب کس راشي د لیرو لسالونه هغه ته بالکل توجه نه کیږي
بل خو د ننګرهار د اوزوی روختون د عاجل سانګ یو تن روختیاپال بشیر وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د ډیرو زیاتو عاجل ناروغانو درملنه کوي
دا امکانات خو واضح خبره ده چې کم دي تقریبا شل مریضانو بیټونه لرو او منګ دلته اصل مریضانو ته داویم په یو ځل باندې کړی دا او بیا هم موږ کوم مریض نه پاتې شو ان شاء الله ټول ته په تسلی باندې کار شوی دی دلته چراشي مریض موږ ورته ای ویل نه لکه اکسیجن ورکاو مایات ورکاو مریض چې ولکه وینه او درو او نور واټو ته عملیات خانه ته
دی زه ته وی چې د روختون چارواکو د عاجل خونی د توسي او پر روختون کې د امکاناتو د ډیرو دو غوښتنه د عام روغتیا وزارت نه وخ په وخ شوی دا د په خبره په افغانستان کې روغتیاي ستونزې ډېری دي خو د ننګرهار او زوی روغتون نه یوازې دا چې د ننګرهار میشتو درملنه کوي بلکې له کونړ لغمان او نورستان څخه ورته هم ناروغان راوستل کیږي او اکثره وخت د کابل تورخم پر لاره د ترافیکي پیښو ټپیان هم وروړل کیږي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلی یو د احمد شاه آزمینه به یو واری بیا لن خبرونه وورو
د خیبر پختونخوا اسمبلی په سعودي کې د پاکستاني زندانیانو د خوشي کېدو لپاره قرارداد منظور کړی دی قرارداد نن له دیرزلې څخه د پاکستان پیپلز ګوند پر ټیکټ منتخب شوی د صوبایي اسمبلی غړي صاحبزاده ثنا الله وړاندې کړ چې د غړو لخوا په اکثریت سره منظور کړل شو نومر د قرارداد تر منظوري وروسته مشال رړي ټول چې په سعودي کې 25 لکه پاکستانیان میشتي چې شل لکه د خیبر پختونخوا دي او هلته دا وخت په زرګونه پاکستانیان بندیان کړل شوي دي چې اکثریت یې د پښتنو دي خیبر کې ځای وګړو د پولیس او پټوار نظام پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده د خیبر نظامی چارواکو او ځای خلکو مشال لري ته ول چې نن سهار د پېښور د پولیسو د لوړپوړ افسرانو یو ډله د خیبر قبایلي ضلع جمرود الواړ کې تراغلې او هلته د پولیس سټېشن او چوکۍ جوړولو لپاره سروې کوله چې ځایي مشرانو او ولسي وګړو د دې پر ضد مزاحمت وکړ او د خیبر درې لوی لارې د احتجاج په توګه وتړل چارواکي ذاتوي چې دوی له ځایي مشرانو سره مذاکرات کړي چې بیا وروسته د خیبر درې لوی لاره خلاصه کړه بلخوانند د خوګخیل قوم وګړو په تورخم کې د تعمیرات او رسد کمپنی نېشنل لوجستیک سل دروي پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. د تورخم ځمې چارواکي وایي چې مظاهره چانو د نېشنل لوجستیک سل لخوا لګول شوی د سختو قوانینو ساين بورډونه مات کړل او رکاوټونه لری کړل چې د تورخم دروازه ورسره وتړل شو. چارواکي وایي له مظاهره چانو سره مذاکرات کړي او د تورخم دروازه خلاصه کړل شوې ده. هند او چین ویلي د امریکا پر بندیزونو سربیره تیار دي چې له ایران تیل واخلي. د ایران څخه د تیلو په اخیستلو به روسیې امریکایي بندیزونه د نومبر پر 15 عملي کیږي، خو بېلابېلې رسنۍ راپورونه ورکوي چې هند او چین د واشنگټن لخوا د ایراني تیلو خرڅلاو صفر ته د راوستلو خبره نه مني او وایي چې په نړۍ کې د ایران د تیلو کمی کوم بل هیواد نشي پوره کولی. او د روس د دفاع وزیر سرګی شویګو خبرداري ورکوي چې لسیزو زوړ اټومي تړون څخه د واشنگټن وتل به د یورپ لپاره جدي پایلې ولري. شویګو پر خپل یوناني سیالته وویل چې اروپایي اتحادیه او ناټو دي له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو د نتیجو جاج واخلي.
لند خبرینم د احمد شاه آسمینه واردل اوریدونکو هم دې سره زمونږه نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجودو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویاند احمد شاه آزمی، تکنیکی همکارانو د غسی ټول تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.